سهار 15 بجې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلست. نن چهارشنبه ده د 1402 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا یو دیرشمه ده چې د 2023 میلادي کال د جون له 1 سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. په کابل کې د ایران سفارت وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیال د ایران له سفیر سره د همکاریو پر زیاتېدو خبرې کړي. د ایران سفارت پرون په یو بیان کې ویل چې د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړي استازي حسن کازمی قومی او مارکوس پوتسل له افغانانو سره د مرستو لپاره د همکاریو پر زیاتېدو بحث وکړ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنرۍ د تازه شمیرنو له مخې دا مهال په ایران کې 5500 افغان کډوال ژوند کوي او 15,600 نور افغانان چې د ایران په ویزو هغه هیواد ته ورغلي د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې اوسي. په دې وروستیو کې په هلمند سیند کې د ایران د او بخور پر سر د طالبانو د حکومت او ایران ترمنځ لفظي شخړې زیاتې شوې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له هیواده د لوستو ځوانانو او علمي کادرونو وتل د افغانستان لپاره لویه ضایع بللې. د ښاغلي کرزي دفتر په یو بیان کې ویلي چې نوموړي دا څرګندونې پرون سه شنبه د بیلابیلو ولایتونو له یو شمیر ځوانانو سره په کتنه کې وکړي. د بیان له مخې ښاغلي کرزي همدراز د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو غوښتنه هم وکړه. پخواني ولسمشر له افغان ځوانانو غوښتي دي چې له هیواده د نه وځي او د افغانستان په آبادۍ او پرمختګ کې د برخه واخلي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی پرون د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ په بیلابیلو برخو کې هغو ژورنالیستانو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه چې د خپلې دندې له کبله له خپلو هیوادونو تښتیدلی دي. د ادارې افغان ژورنالیست شیراز نورانی ویډیو خپره کړې چې په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته امریکا ته تللی. پرون د جون 20 د کډوالو نړیواله ورځ وه. دا ورځ سکل داسې مهال منزل کیږي چې زرګونه افغانان لا هم په ګاونډیو هیوادونو کې نورو ځایونو ته د تګ په هیله دي. د بخښنې نړیوال سازمان هم پرون د پاکستان له حکومته غوښتنه وکړه چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو خپل سری نیونې او ځورول بند کړي. د اسرایلو روغتیایي کارکوونکي وایي یو فلسطینی سړی په لویدیځه غاړه کې لږ تر لږه 4 کسان په ډزو وژلي او ګڼ نورې ټپیان کړي دي. له بلې خوا هغه فلسطینی چې د اسرایلو په یوه حمله کې په ډزو ټپي شوی و پرون سا ورکړه. د فلسطین د روغتیا وزارت له دې مخکې په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د یو بل فلسطینی د وژل کېدو اعلان هم وکړ. د وزارت په یو بیان کې ویلي امجاد عارف الجاس چې د لویدیځې غاړې په جنین ښار کې د اسرایلو په ډزو سخت ټپي شوی و سا ورکړې ده. له دې سره له تېرې دوشنبې راهیسې د اسرایلي پوځ په حملو کې د وژل شویو فلسطینانو شمیر شپږو ته ورسېد. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې په دې موده کې تر نوي زیات کسان هم ټپیان شوي دي. د اسرایلو پوځ وایي په جنین کې د دوی 8 تنه پوځیان ټپیان دي. او د چین صدراعظم وایي هیواد غواړي له جرمني سره دوه اړخیز اړیکې نوي پړاو ته ورسوي. د چین د دولتي راډیو په حواله لی چیانګ پرون په برلین کې د جرمني له صدراعظم اولاف شولت سره په کتنه کې دا خبره کړې ده. لی چیانګ ویلي دواړه لوري باید د دې لپاره کلکې هڅې وکړي چې د خلکو ترمنځ پر راکړه ورکړه کې اسانتیا راشي. د چین صدراعظم جرمني او فرانسې ته خپل سفر د دوشنبه په ورځ داسې مهال پیل کړ چې اروپا هڅه کوي پر چین په خپل اقتصادي اتکا کې توازن رامنځته کړي. د ازادۍ رادیو نامو خبرونه واوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. راپورونو کې په ایتالیا کې افغان سفارت تاییدوي چې د یونان په اوبو کې په ډوبه شوي کښتۍ کې افغان کډوال هم شته خو شمیرې نه دی معلوم. د پاکستان په ګڼو سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د نیول شویو مشرانو په ملاتړ مظاهرې شوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه هر میاشت له هغو زرګونه معلولو افغانانو سره مرستې کوي چې اړ دي.
موږ د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ یو او بچی مواړه او موږ د مزدوری نیو، نو ډیر په مشکلاتو کې یو. موږ دا خاص کو چې څنګه دا ماش موږ ته راواله شي.
د غزنی ولایت په یو شمیر سیمو کې د مڼو، زردالو او نورو میوو ونې یو ډول ناروغي نیولې دي.
دا پانی ګوري دلته په ګور دا وچ سوي دي بيخي، دا که په وخت کې دا ونه دا نو داسي وو، دا که په وخت کې دا پښ سوي وای دا مرض به دونه او ستنه رسیدو تقریبا دا ونې مکمل مریضان دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربم، قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورته د خبرونې لومړی موضوع ته په ایتالیا کې د افغانستان سفارت تایید کړی چې د یونان په اوبو کې په ډوبشوي کشته کې د مړو کډوالو په ډله کې افغانان هم شامل دي. دغه سفارت د قونسلي چارو مسؤلینو ازادي رادیو ته ویل چې په دې کشته کې د افغانستان په ګډون د پاکستان، تونس او یو شمیر نورو هیوادونو وګړي سپارو. لبلې خوا په یونان کې د افغانستان د سفارت یوې ډیپلوماټیکې سرچینې ازادي رادیو ته ویلي دي چې دوی په دې پیښه کې تر دې مهاله د هیڅ یو افغان مړینې نه تاییدوي. د اړه جزئیات د خطر پردیس راپور کې ووري.
ل شپږ ورځې ځنډ وروسته د یونان په سواحلو کې د وی کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د افغانانو مړینې تایید شوه. په ایتالیا کې د افغانستان د سفارت د کنسولي چارو مسول احمد خالد اکبری د سی شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دغه پیښه کې افغانان مړ دي خو کره شمیر نه دی معلوم.
او موږ ته چې تونسیان ډیر خلک دي خو افغانان حتمان پکې شته. ډیر مشکل لږه چې دې شي یو میاش په دې لګي چې دا ثابت شي چې څو ځنا افغانان پکې دي. دا کېشته کې چې غیر قانوني خلک راځي هیڅ اثر
خغلی اکبری وی دا وخت اړتیا لري چې په دې پیښه کې د افغانانو کرش پیر معلوم شي. له دې سره خو کې بیا په همدغه هیواد کې د افغانستان سفارت د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې د یونان په بو کې د ډوبې شوې کښتۍ په پیښه کې د معلوماتو لمخې اته بیا افغانان او پاکستانیان مړه شوي دي. دغه سفارت د دوشنبه ورځې ناوخته په خبره کړې اعلامیه کې هم د مړه شویو افغانانو شمیر نه دی وړاندې کړی. په اعلامیه کې سفارت له اروپایي ټولنې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنري، دولتي او نا دولتي ادارو څخه غوښتي چې په افغانستان کې له بېوزلۍ او جګړې څخه د وتلو افغانانو لپاره د بشري دهلیز له لارې د خوندي لارو د پیدا کولو لپاره په ګډه کار وکړي. هاخوا بیا په یونان کې د افغانستان سفارت په شوې پیښه کې د افغانانو د مړینې په اړه ورکړل شوي معلومات نه تاییدوي. په دغه سفارت کې وی ډیپلوماټیکی سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي رډیو ته وویل د دوی د معلوماتو لمخې تر اوسه د یادې پیښې نه د هیڅ یو افغان د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی. دغه سرچینه وای له دې وړاندې د ورته پیښو وروسته به د یونان د کډوالو چارو وزارت د قرباني کسانو کورنۍ او همدارس هغه کمپنۍ چې مړی انتقالوي له دوی سره په اړیکه کې کېدل. خو د دې پیښې وروسته دوی تردا مهاله هیڅ داسې څه نه دي ترلاسه کړي. د تیرې اونۍ د چهار شنبې په ورځ د یونان د سواحلي سیمې په 15 کیلومتره کې وکی کښتۍ چې له 400 نه تر 250 پورې کسان پکې سپاره وو ډوبه شوه. په دې پیښې کې تردا مهاله د راپورونو له مخې 104 کسان ژغورل شوي، خو یو شمېر پاکستاني رسنیو بیا راپور ورکړی چې په دې کښتۍ کې شاوخوا 200 پاکستانیان سپاره وو چې 12 ژغورل شوي. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې د بیړۍ لډوبېدو وروسته ممکن سلګونه کسان ترې تم وي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د روان میلادي کال د فبروري په 26 د ناقانونه کډوالو یوه کښتۍ چې د افغانانو په ګډون 180 کسان پکې سپاره وو او غوښتل یې په ناقانونه توګه د ترکیې له ازمیر څخه ایټالیا ته ځان ورسوي د ایټالیا په اوبو کې ډوبه شوه. هغه مهال په ایټالیا کې د افغانستان سفارت ویلي وو چې په دغه ډوبه شوې کښتۍ کې 90 افغانان مړه شوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 4 ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي هر میاشت د معلولیت لرونکو زرګونه کسانو ته په افغانستان کې خدمات وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د افغانستان د وګړو په سلو کې 15 معلولیت لري. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې معلول کسان وایي چې د بیوزلۍ له کبله د خپلو اولادونو مړولو ته حیران دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویلي دي چې تر څلور میاشتنی ځنډ وروسته یې د معلولینو او شهیدانو د کورنیو د ثبت لړۍ بیا پیل کړي. د هم په دې اړه نور تفصیل.
نبی الله وایي د ماین په چاودنه کې غبرګې سترګې ړندې شوې. اته کسیزې کورنۍ ورتر غاړې ده چې اوس د ګټې وټې هیڅ څوک نه لري. د کونړ دغه اوسیدونکو له اوسنیو واکمنو غواړي چې تر وسه یې لاسنیوی وکړي.
موږ د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ یو او بچی مواړه او موږ د مزدوری نیو، نو ډیر په مشکلاتو کې یو. نو د رئیس الوزاره صاحب نه او د ټولو وزارتونو نه په به خصوصا د شهدا او مالیونو د وزارت نه موږ دا خواست کوو چې زمونږ د معاش موږ ته راواله شي.
سفر محمد صابر وایي په یو پخه معلول دی او په افغانستان کې دا مهال ورته د کار زمینه برابر نه ده.
په خپل خبرې معلولې ما غوښتنې زده چې د معلول لپاره کارونه نشته دي. باید د لپاره د کار مناسب خیاطي، ګلدوزي او دغه شانته د موبایل سازي دا شانته آسان پروګرام برابر کړي چې معلول په خپل کار میزه کې او بشول په بقام پیدا کړي. کوم سات راځي موسات کې باید اوله درجه اوله برخه معلول تور ضعیف دي، کمزوري دي، معلول کې مواد ورکي، کومک ورکي، پیسې ورکي.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولونو چارو وزارت بیا ویلي دوی تر اوسه 190,000 معلولیت لرونکي کسان، 80,000 کونډې او 350,000 یتیمان راجستر کړي او د هغوی د ستونزو د حل لپاره یې خپل مشرتابه ته یو طرحه سپارلې ده. د وزارت تیره اونۍ تر څلور میاشتنی ځنډ وروسته د معلولیت لرونکو یتیمانو، شهیدانو او کونډو د ثبت د لړۍ د بیا پیل خبر ورکړ او وی ویل غواړي مستحق کسان له ثبت پاتې نه شي. د معلولیت لرونکو ترڅنګ د شهیدانو د کورنیو غړي وای لمیاشتوی خپل تاکل معاش نه دی اخیسته. د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایي د معلولیت لرونکو او د شهیدانو د کورنیو د روانو ستونزو او د معاشونو د ځنډ په باب زموږ پوښتنه جواب نه کړي. خو د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي دوی په افغانستان کې هر ورځ لزرګونو معلولیت لرونکو کسانو سره مرسته کوي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټې وایان پرویز احمد فیضی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
کمیټه به ملي صلیب سرخ د اثر تاسو سره
د سره صلیب نړیواله کمیټه په ټول افغانستان کې د مالولانو د توانمندۍ او مرکزونه لري. موږ په 60 ډول هر میاشت د 10,000 مالولیت لرونکو کسانو ته د توانمندۍ خدمات وړاندې کوو. زموږ په دغه وو مرکزونو کې تیر کال اته باندې 200,000 کسان د دغه خدماتو برخمن شوي دي. د غراس ته باندې 2,500 کسانو ته د بدن مصنوعي غړي تولید او برابر شوي دي.
2,000 نفر
په تیرو څو لسیزو کې د جګړو او نورو ناخوالو له امله په سلګونو زره کسان معلول شوي چې ځینو ته یې په تیرو حکومتونو کې ټاکلې اندازه معاش ورکول کېده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په تیره ډسمبر میاشت کې ویلي و چې د افغانستان د وګړو 15% معلولیت لرونکي دي، مخکې دغه فیصدي 14 ول کېدله. د اسیا بنسټ په یو ارزونه کې ویل شوي و چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمېر 3.5 میلیونه ته رسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د پښتون ژغورنې غورزنګ پلویانو پرون د بنو، پېښور، سوات، کوټې او کراچۍ په ګډون د پاکستان په یو شمېر سیمو کې مظاهره وکړه. د مظاهره د دې لپاره وشوه چې د علي وزیر په ګډون د غورزنګ ټول نیول شوی غړي باید سم دستي خوشي شي. د پی ټی ایم د مظاهرو په اړه د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال نیاز علي نور تفصیل راکوي.
پختون ژغورنی غورزنګ پرون د جون په شلمه په بنو، پېښور، سوات، کوئټا، کراچۍ ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې د غورزنګ مخکښ او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ګډون د نورو نیولې شوو غړو د خوشي کولو لپاره احتجاجي مظاهره کړي. د غورزنګ د مشرانو په اعلان د جون په شلمه په بنو کې د پی ټی ایم پلویانو احتجاجي مظاهره کړي چې په ګڼ شمیر کې پکې خلکو ګډون وکړو. د یادې مظاهرې په وخت د پی ټی ایم یو غړي سفیر خان په خپل وینا کې وویل چې کوم خلک د پښتنو په خاور امن غواړي، ریاست هغه کسان نسی.
ټکیم خلک امن غواړي او په وطن سره خبره کوي، وطن د پر سیالي غواړي. هغه تنه د ګرځې دوه اجازه شته، نخپلې علاقې ته تاګي اجازه شته.
هم په دې لړ کې بیا په سواد، پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې پی ټی ایم احتجاجي مظاهره کړي. دا پی ټی ایم پلویانو د پېښور پریس کلب نه بهر احتجاجي مظاهره وکړه او د علي وزیر او نورو ملګرو د خوشی کولو غوښتنه کړي. د مظاهرې په وخت د پی ټی ایم د پېښور یو مشر ابراهیم کامل بیا مشال لیډیو ته وویل
دوی شورا د مف کې وزیرستان کې زمونږ ملګری ادرحمان وزیر مرکزی ممبر زکیم او د نور دوه ملګری دی هغه گرفتار کړی دی. گرفتار کړی نه هغه کړی دی ولی چې تر اوسه پورې عدالت ته نه پیش کړی. ای لپاره بیا نل لسرد کیږي چې وزیرستان کې پلت ناست دی.
پی ٹی ایم دا احتجاجی مظاہرے په داسې حال کې کړی چې د جون په 13 د جنوبی وزیرستان د پارلیمان غړي علي وزیر په شمالي وزیرستان کې نیولې شوی وو او پی ٹی ایم تور پوری کړی وو چې علي وزیر فوز ونیو. د علي وزیر د نیولو نه وړاندې د پی ٹی ایم د جنوبی وزیرستان درې غړي ادرحمان وزیر، جلال خان او زیکم وزیر د مای په 13 او 13 نیولې شوی دي، خو تر اوسه پولیسو یا بلې کومې ادارې نه دي ښکاره کړي. خو فوز تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د غورځنګ د مشرانو په اعلان د جون په 16 د بلوچستان په کوئټه لورلای کې هم د پی ٹی ایم پلویانو احتجاجي مظاهره کړي او ویلي چې د غورځنګ ټول غړي دي زر تر زره را خوشی کړي. د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې هم پی ٹی ایم احتجاجي مظاهره وکړه. د پی ٹی ایم ترڅنګ ملي جمهوری غورځنګ پلویانو د کراچۍ مشرانو په کې هم ګډون کړي. پښتون ژغورنې غورځنګ د عید رحمان وزیر، جلال خان او زیکم وزیر د خوشی کولو لپاره د جون له 3 تر 9 نیټې په امیر علي او له 9 نیټې راهسې د میرانشاه پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت وهله چلا هم دوام لري. علي وزیر د 2023 کال د فروری په 14 تر شپږشت میاشتو بند تیر دو رستو د کراچۍ له زندانه خوشې شوی وو. په هغه تورو چې د پاکستانی فوج خلاف د خلکو د رپارولو هڅې کړي، خو نوموړي دا تورونه سیاسي سازش بللې او پی ټی ایم هم تل دا تورونه رد کړي او وایي چې د پښتنو د حقونو لپاره به خپل پر امن او قانوني مبارزه جاري ساتي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اورس ورزو د اوکراین د جګړې مسایلو ته. اروپایي ټولنه وایي اوکراین ته د روانو څلورو کلونو په مخه د نږدې 500 میلیارد یورو په اندازه د مرستې وړاندیز کوي. اروپایي کمیسیون په وینا د مالی مرستو په دې بسته کې پورونه او بلا عوض مرستې شامل دي. له بلې خوا د اوکراین دفاع وزارت ویلي دي چې په روان میلادي کال کې د اوکراین 10,000 پوځیان روزي. د هم په دې اړه نور تفصیل.
د اروپایي کمیسیون مشر له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د مرستو د دوام ژمنه وکړه او وی ویل چې د مرستې لپاره د زیاتې بودیجې برابرول د دې زمينه برابروي چې له اوکراین سره کېدونکې مرستې په سیمه کې روانو تحولاتو ته په پام سره تنظیم سي. ورزلا واندرلین پرون سیشن باندې د بلجیم پلازمینه بروکسل کې په دې اړه په خبرو کې وویل
موږ د څلورو کلونو لپاره د 500 میلیارد یورو یا 450.6 میلیارد ډالرو په اندازه د مالی مرستې د ورکړې وړاندیز کوو. دغه بسپنه کې پورونه او بلای وزې مرستې شامل دي او دا امکان برابروي چې موږ واقعیا له اوکراین څخه خپل مالی ملاتړ د سیمې تحولاتو ته په پام سره عیار کړو، ځکه موږ ټول پوهیږو چې یوه جګړه تر ټولو زیات انعطاف ته اړتیا لري.
په همدې حال کې د اوکراین دفاع وزارت پرون سیشن به اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه په پام کې لري چې روان میلادي کال د اوکراین د وسلولو ځواکونو 10,000 غړي په ځنګړي ډول د مځکني دفاع قطعات وروزي. د بدسل کې د چې پرون سیشن به د روسیې د جنوب لویدیځ سیمې تامبوف دا په داسې حال کې د چې پرون سیشن به د روسیې د جنوب لویدیځ سیمې تامبوف د بارودو د تولید په یوه فابریکه کې چاودنه وسوه او څلور کسان یې ووژل. د روسیې د عجلو خدماتو ادارې ویلي په دې پیښه کې لږ تر لږه 12 نور کسان ټپیان سوي دي. د دې سیمې والي ماکسیم یګوروف د ورانکاري احتمال رد کړی او وایي دغه چاودنه بشري عوامل لري. د تامبوف د بارودو د تولید فابریکه د تامبوف مرکز ته نږدې په کوتوفسک ښار کې پرته ده چې د روسیې د صنعتي تولیداتو مهم تاسیسات پکې دي. دغه فابریکه د پیروکسیلین په نوم بارود تولیدوي چې په بیلابیلو وسلو او مرمیو کې کارول کیږي او د روسیې پوځ دغه مهمات د اوکراین په روانه جګړه کې کاروي.
له خبرونو ور اخوا
له ازادي رادیو خبری مجله اوري قدر منوریدونکو اوس هم تلویزیون په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی مطالبه مخکتنه کوي چې اجمل اند چمتو کړی ده.
لا امریکا خبریدونکو سټمفورد ایجوکیټ رسپانې په خپلې ورستۍ غنه کې په پاکستان کې د ډیر افغان کډوالو د خپل سرونیولو په اړه د بخښنې د نړیوال سازمان نن د خنو ته کتنه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان پرون پر اسلام آباد غږ وکړ چې پاکستان کې د ډیر افغان کډوالو خپل سرې نیونې دي بند کړي. ویل کېږي په دې ترڅ کې یو شمېر داسې کسان هم نیول شوي چې په پاکستان کې د استوګنی ویزې لري. ورسمانی د مطلب په دوام په پاکستان کې د افغانانو د مهاجرت تاریخ ته کتنه کړې او لیکي د 1990 او 1990 کلونو ترمنځ د پخواني شوروي اتحاد د اشغال په کلونو کې ملیونونه افغان کډوالو پاکستان ته پناه یوړو. د کډوالو تر ټولو لوی شمېره یې جوړ کړه. سټامفورد ایجوکیټ زیاتوي چې د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سلګونه زره افغانان د طالبانو لخوا د زورونو له ویرې پاکستان ته ولاړل. ورسپانه وړاندې وایي چې په پاکستان کې ډیره ډیری افغانان په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کې د خپلو ویزو او اسنادو د څیړنې له پڅ بهیر څخه شکایت کوي. یورویشیا ریویو خبرونې خپلې ورستۍ غنه کې د افغان طالبانو او د پاکستانی طالبانو د تحریک ټي ټي پي اړیکو ته کتنه کړې ده. په مطلب کې راغلی چې تیر دوه کلونه د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره هم له متعارف او هم له غیر متعارف پلوه د ناورین کلونه و. یورویشیا ریویو زیاتوي چې په افغانستان کې د رژیم د بدلون په پایله کې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ چې اسلام آباد یو محل په افغانستان کې د خپل ستراتیژیک عمق شریکان بلل بیلتون راغی او پاکستان د ترهګرۍ د روزنې او د بلوڅ بیلتون پالو د زپلو عواقب سخمی. خبرونه زیاتوي چې د 2020 کال په اگست میاشت کې د طالبانو د وسلوالو فعالیتونو لپاره تر رسیدو سره افغانستان له سیالو تروریستي ډلو سره د شورې مبارزې، د نشه یي موادو له عوایدو د کار اخیستو، د منځوي شوو ټولنو د زپلو او د خپلو اقداماتو له وجې د ډیپلوماټیک انزوا نوی پړاو ته ننوته. یورویشیا ریویو وړاندې لیکي چې همدا ځانګړنې به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او پاکستان برخلیک تعریف کړي، هغه هم په داسې حال کې چې د پرمختګ ودی او رغونې ډېر لږ رڼایي او امیدونه هم نه ترې ښکاري. د یورویشیا ریویو په باور دا به د سیمې امنیت او سوکالي هم اغیزمنه او د هند په څیر پر نږدې پرتو هیوادونو ناوړه اغیزې وکړي.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د غزنی په ډیری سیمو کې د مڼو، زردالو، شفتالو او ځینې نورې میوې لرونکي ونې یوې ناروغۍ نیولې دي. د سیمې بزګران ویل دي ناروغۍ سره پازاب دي. دوی د کرنې ریاست او خیریه مؤسسو څخه د هر اړخیزې مرستې غوښتنه کوي. په غزنی کې د کرنې ریاست چارواکي مني چې په دې ناروغۍ د چدغه ناروغي د بازګرانو ونو ته زیانونه اړولې دي، خو ای په پام کې لري چې په دې برخه کې مرسته هم ورسره وکړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
شاوخوا بیا کلن محمد خان د غزنی شهر اړوند د جلال زو سیمې د نیازو کلی اوسیدونکی دی. محمد خان وایي سږکال یې د باغ ډیری ونې یوې ناروغۍ نیولې دي چې له امله یې میوه خراب او د کار خواري اوبو یوړه.
دا منی او دا نیالان چې ځینې ته نو یو رقم مرض کړی دی چې ډېر سخت مرض یې کړی دی. میوه یې ځای چې بڼه یې سره چومنه کړه چې وچم چې بیخي دغونه کوي.
محمد خان غوښتنه کوي چې په غزنی ولایت کې خیریه موسسې او کرنې ریاست له بزګرانو سره د عامه پوهاوي تر څنګ د درملو په برخه کې مرسته وکړي.
غواړم چې دا خلک له موږ سره همکاري وکړي چې موږ دا مرض تباین کړو. ولایت د دواګانې باید راکړي، دا نورې تخنیکي د عمر سره وکړي، باید ډېره کومک را سره وکړي. دا نو ونې دا په ټولو غزنی کې دغه یو مرض راغلی دی، موږ ونوته مڼا زردالو الو دغو.
د غزنی په ډیری سیمو کې د مڼو، زردالو، شفتالو او ځینې نورې میوه لرونکې ونې یوې ناروغۍ نیولې دي. د ونو پاڼې، شاخونه او تنهیي غورځګي ته ورته کنډ باسي میژان پر ګرځي چې وروسته یې پاڼې راغبرګیږي او میوه یې چنجو وهلې ښکارېږي. د کرنې ماهرین دغه ناروغۍ ته شفته وایي. دغه بزګران وایي له دغه ناروغۍ سره سخت په عذاب دي. په غزنی کې د کرنې ریاست چارواکي هم مني چې دغه ناروغۍ د بزګرانو ونو ته زیان اړولی دی، خو وایي په پام کې لري چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. د دغه ریاست سرپرست مولوي اقرام وایي
مرض خو باغو ته تاوان کړی دی، خو زموږ د زراعت ریاست چې کومه دوا درلودله نو هغه موږ بزګرانو ته په وړیا توګه ورته توضیح کړه، ورمو کړله. خو متاسفانه چې زموږ دوا ډېره کمه وه، د ټوله ولایت د بزګرانو بسنه یې نه وکړله، نو بیا موږ د بزګرانو تر څنګ ولاړ یو. موږ د زراعت په بخش کې تخنیکي او مسلکي کسان لرو. بزګران کولی شي د خپلو باغو لښته یا بلګو نراوي هغو ته ښکاره کړي، هغه به انشاءالله پر همکاري دی سره وکړي.
بلور ته بیا د کرنې ماهرین وایي که د دغه ناروغۍ مخنیوی ونه سي له سږ کال څخه بل او له بل کال څخه بل ته ځي چې وروسته د دغه ونو د وچېدو سبب کیږي. دوی دغه یوه ګواښونکې ناروغي ښیي او وایي که د دغه ناروغۍ مخنیوی ونه سي ډیری بزګران ورڅخه زیانمنېدای سي.
دا خو دا پاڼې ګورئ دلته په ګوره دا وچ سوي دي بیخي. دا که په هغه وخت کې دا ونه دا نو داسې وه، داسې مخکې کوچنۍ وه، دا نو ده ډېر وړ مرض یې کړی و. د پښو تعداد ډېر کم و، په اول کې مازی شکل ښکاره سوی، لکه په هغه وخت کې دا پاش سوی وای دا مرض به دونه اوج ته نه رسېدو. اوس تقریبا دا ونې مکمل مریضانې.
دا انجینر محمد آصف دی چې د غزنی پوهنتون په کرنې پوهنځي کې یې لوړې زده کړې کړې دي. نوموړی په دې باور دی چې دغه ناروغي په میوه لرونکو ونو زیات اغیزه کوي. شیره ورڅخه خوري، ونې کمزوري کیږي او دا یوه ساري ناروغي ده.
دا ټولې ونې دي، دا خو ساري ده، دا خو پښې دي له یوې ونې بلې ونې ته الوزي، له بلې بلې ته الوزي، نو دا دغه شکل سره دا ټولې ونې ځای پکوي. او دا په سخت کال حاصلدهي باندې لغونه تاثیر نه کوي لکه په کال ته چې یاسي. دا ونې د کال لپاره هم ځای پکوي، ځکه دا ونې داسې یو خاصیت لري چې د سخت کال آمادګي د کال لپاره نیسي. دا شیره یې دا ذخیره چې دی کوي، ذخیره د کال لپاره دی کوي، نو هغه سخت کال له منځه تقریبا وړي. هم یې کال لپاره ځای پکوي، هم دا سخت کال کوم حاصل چې لري هغه ډېر وړ وړ راځي او ډېر ځای په میوه تولیدوي.
انجینر محمد آصف زیاتوي په غزنی کې بزګرانو ته د مځکو او باغونو د درملو د ورکړې، د درملو د پاشلو، د ناروغیو د کنټرول او وسایلو د کارونې په اړه هیڅ عامه پوهاوی نه دی ورکړل سوی چې له امله یې بزګران له ځینو دا ډول ستونزو سره مخ کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ستاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو ټول محترم کارکونکو تخنیکي همکارانو ته سلامونه او احترامات. زه یو متقاعد استاد یم د پوهنتون، نو عرض مې دا ده چې کله د متقاعدینو غږ اوچت کړئ دا به تاسو ډېره مهرباني وي. الله مو ته په مخه وچلي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. ازادي رادیو کارکونکو اورېدونکو سلامونه. زما په خاص روزګار ولسوالۍ څخه دا پیغام پیښدم. موږ د ولایت والي صاحب باندې د غږ کوم زده موږ په ولسوالۍ کې کومندان ولسوال دا د دې دندې وړتیا نه لري چې پر ګمارل شوی دي. دلته دا نږدې ورځو کې دوه درې کسان غیر ناک وژل شوي دي. خلکو پاس هېڅ مجزه مې نه دي راوستلی، نه یې تلیل دي، نه نیولی دي، نه راوستلی، نه سزا ورکړلې ده، نه چاته ویس. چا موټر کور مخ ته ولاړې، هغه ماښام وسوځل سارې پښتونني. موږ راړو نه چارواکو دا غږ دی، دا خلک ګیسته کې دي، دغسې نور خلک ولسوال کومندان دې وګوماري. هغه څوک دې دندې وړتیا لري توان وس نه لري، نه په چا پسې پوښتنه کوي، نه په مجرم پسې دې دوه درې غیر ناکه ځوانه باندې نږدې شپې کښې خلک دخوا ووژل سي پوښتنه لاندې کېږي. دا چا ووژل، څنګه ووژل، په کومه خوا ولاړ، څنګه ولاړ. نور خلکو ته تاوانونه مشکلات پېښ شوي دي، بس دېسې ناست بله خپله تنخواه اخلي. نور خلک په کیسه کې نه دي، نه باید دا بدل شي، هېڅ داسې سم دې خلک را ولېږل سي چې خپلې دندې وړتیا لري، چا ته په مجرم ویلی سي، چا ته ملامت ویلی سي. زما دا پیغام و. ازادي رادیو څخه ډېره مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زدان پاکستان تمہارے وقت خراب متاثر پاڑی کا کیا تل تب مغلی بسند سے مقامہ کی گرمی زیادہ تھا، بل وسائل نہ لاؤ، موقع سولر سسٹم نہ لاؤ، اوبر نہ لا رہا ہوں، مغربی سیاح سے اختنا نہ کی دلته اوبه برابرې وي، دلته سولر سیسټم برابر وي، موږ ګرمي ډېره سخته ده، دلته طوفانونه دي، موږ تاوانونه وسو، ډېر طوفان واغله او پرون بیا اوبانو کې دلته موږ ډېر تاوانونه وشو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.